درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. په خوست ولایت کې د اوبو یو بند چې تیرونه د طالبانو چارواکو لخوا پرانستل شوی وو د باران له امله ویجاړ شو. د لیژا د اوبو زیرمه کولو بند له هغو شپږو پروژو څخه یوه ده چې تیرونه د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر لخوا پرانستل شوه. د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې دا پروژې په خوست ولایت کې د 55 میلیون افغانیو په لګښ جوړ شوې دي. په همدې حال کې د خوست ولایت د رسنوي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي د ګوربز ولسوالۍ اړوند د لیژې بند د ماتېدو په اړه هر اړخیزې څېړنې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست ولایت ویندوی مستغفر ګوربز پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بند د سه شنبې په ورځ د ناببره سیلونو له امله ویجاړ شو. د هوا پیژندنې ادارو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به مځکه له بېساري او ډېرې شدیدې تودوخې سره مخامخ شي چې له کبله به وژونکي خطرونه او ډېرې نارامۍ رامنځته شي. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان او د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې په وینا 80% امکان شته چې په راتلونکو 50 کلونو کې د نړۍ د تودوخې ریکارډ مات شي او 80% امکان شته چې کلنۍ تودوخه د پاریس په تړون کې تر ټاکل شوي یوه نیمه درجه سانتی ګراد واوري. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې لوړېدا په دې معنی ده چې د تودوخې څپې، وچکالۍ، سیلابونه، ځنګلي اورونه او سخت طوفانونه رامنځته شي. د پورتسدام د اقلیمي اغیزو د څېړنې انسټیټیوټ رئیس یوهان راکستروم وایي چې د تودوخې په هر لسمه درجه کې زیاتوالی د دې پیښو احتمال زیاتوي. نن چهارشنبه ګڼ مسلمانان د 2015 کال د حج لپاره د سعودي عربستان مکه مکرمه ته رسیدلی. تمکیږي چې سش کال به له افغانستان ډیر زره کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب مخکې ویلي وو چې افغانستان ته د 1404 هجری قمری کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره ډیر زره سهمیه ورکړل شوې ده. سعودي عربستان د اسلام د سپیشلو ځایونو کور دی او د حج د مراسمو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري. او زرګونه فلسطینیان هغه ځای ته ننوتل چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ یو خصوصي بنسټ د بشري مرستو د ویشلو لپاره ټاکلی دی. د مرستې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ یا جی ایچ ایف لخوا ویشل کیږي. د خلکو د غنی غنی پر مهال په ساحه کې کټاره ویجاړی شوې او په سیمه کې دومره ډیر خلک راټول شول چې مرسته رسونکو پریکړه وکړه چې پر شار شي. جی ایچ ایف د سه شنبه په ورځ ویل چې دوی خلکو ته اجازه ورکړه چې مرستې په خوندي ډول واخلي چې د دوی په وینا د تلفاتو مخه ونیول شي. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. هبیتات مؤسسه وایي د کابل شهر اکثره اوسیدونکو له شاري خدمتونو به برخې دي. د دې شهر ځینی اوسیدونکو وایي
پوړی کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګیو او په ژمي کې د خټو او بارانونو د وورو څخه.
چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر اوس سفر ته په کتو د طالبانو او چین اړیکې څومره ژورې دي.
په اوسنی وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی.
د طالبانو ستر محکمه د لوی اختر مخ کې تر مخ کې له سعودي څخه یو ورځ وروسته اعلان کړ. هغه سړی در پیژنو چې ګنش بیر کتابتونونه جوړ کړی دي.
زموږ ډیر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلی او ما کتابتون نوم ورکړی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام هبیتات وایي په پلازمینه کابل کې له هرو 50 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شویو سیمو کې اوسي او دا سیمې له ابتدایي شاري خدمتونو بې برخې دي. د ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته له لاسرسي بې برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی ویشتمه خبر کړی ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیزې لري. په بیان کې راغلي په پلازمینه کابل کې له هرو 500 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډۍ یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل:
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو، او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړ لار ته نه ده ختلی چې په دې سره یې په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لرې دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل ښار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمی دي.
دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومانو ښوونځي نشته، سرکونه خراب دي، چې بارانو شي ډېرې ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته دی، خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی، خو څه وکړو، زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمې دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې. بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه، او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي، او ډېرې داسې مې له زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولی شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بېکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږ کال نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو څخه د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې، ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد عملا د افغانستان په مهمو لویو پروژو کې پانګونه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین په شلم نړیوال نندارتون کې ګډون وکړ او د پرانیستنې په مراسمو کې وینا وکړه. د په دې مراسمو کې وویل چې د افغانستان خاص موقعیت ته په پام دا هیواد کېدای شي د سیمې په ترانزیتی څلور لارې بدل شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
که زه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیداتو او جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په شپږ ویشتمه خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث وایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې دی د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسته کړي دي، اما امریکا هم نه ده پورته کړي. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي په مدریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل،
کله چې څلور کاله کې د امارات پر اتاق سره چین لومړنی هغه ګډ حیوان دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېر لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو کدا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبرې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای شي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاشت کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې کتونکي وایي سره له دې چې د طالبانو حکومت له چین سره ګڼې موافقې لاسلیک کړي، خو عملا چین په افغانستان کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه له ټلیفون له لارې راسره دی. جانباز صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ له دې ځینو کتونکو سره تاسو موافق یاست چې چین عملا چندانې پانګونه په افغانستان کې نه ده کړې، او که موافق یاست دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام ښاغلی سروان، تاسو ته او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې تر هغې چې طالبانو اوسنی حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړي، او بله دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د ملي ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغې باندې سم پوه نه شي، سر یې خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو داسې احتیاطکاره او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي، تر هغې زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویه پانګونه وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویه پانګونه په افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله
چین
بله جناب صاحب، اما مشبینو چې چین او له طالبانو سره ډیره نږدې او شی اړیکې لري، د دوی د بهرنیو چارو وزیر لڅوانی وی ونی یا شاوخای وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کېدای شي اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنځ اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
زه هغه ځای چې ما معلومات کړی او د چا خبره منابع وای ما د سروان صاحب ښاغلی متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت استراحت کوي. دا ښاغلی البته کې دې کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چینایانو سره، اوسني ډېر متشبثه ملایان دې کې شک نشته، خو چین ډېره لویه سرمایه گذاري کوي په اشخاصو، په همدغه حاکمو ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین ورځ تر بلې زیات دی. چین په یوازې دې چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې رغنده پاره ملموسه سرمایه ګذاري کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول لاندې اوسېږي، د مدیریت لاندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي په منطقه کې، او که هغه ډلې چپلې چې چین پرې پوهېږي چې ډار لري هغوی فعالو اقدامات ته
ډېره مننه. که لنډ راته ووایس، د متقید په دې وروستي سفر کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار هم هلته تللی و، یوه موافقه درې سرو خواوو وکړه چې د سیپاک به افغانستان ته هم وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ پخوا هم داسې کله ناکله دا خبرې شوي دي. آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه، خو هغه نه قسمت کې زه فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به څه فکر کې داخلي دا لاره باید وسنجول شي، دا تقسیمات باید وسنجول شي. خو زه د دې نه فکر داسې ما سوچ داسې دی دا هغه ځای چې زه دا فکر سارم ښاغلی سروان، زه فکر کوم چې بیا هم دلته به د تصمی او د یوې سیاسي لوبې کار شي متاسفانه افغانستان، ترڅو پاکستان د هغه غضب نه شي پکې گرفتار دی دننه د کور په هغه ناخوالو کې، او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي، کړکېچ لا هم لانځي زیاتېږي. زه فکر کوم چې دلته به د تصمیې او د یو چلوول په ډېره بریده اوسېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جان بازو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحجې میاشتې د نه لیدلو له امله به د لوی اختر لومړۍ ورځ لس ورځې وروسته د شنبې په ورځ چې د جون له اوومې سره برابرېږي وی. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر دورو اسلامي هیوادونو د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان وایي په مذهبي ورځو کې اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د راتلونکي لوی اختر او عرفه د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشتوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفه د ورځې روژه ونیسي خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
مونږ حیران یاستو چې د عرفه د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ وسیږي،
کابل خار یو اوسیدون کی چدام نو غختل پراپور کی نو مخبور شی ویل عرفه د مسلمانانو ترمنز یواله خیزه د ټول نړی مسلمانان د حج د فریضه د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمۍ ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا اختر لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري، خو اختلاف د عرفه په ورځ یا په لوی اختر کې دا چاته نه ده پکار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفه د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د مئی 8 اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون 8 به په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سره محکمې په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د ذوالحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نور اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنجشنبه د جون 15 به د عرفه او جمعه د جون 6 به د لوی اختر لومړۍ ورځ شي. یو شمېر دینی عالمان وای چې د فقه له نظر دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یو سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوې میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. نوموړي وویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره بهتره دا ده چې د عرفه د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته د خبره غوره ده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړي شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ او حج خپل د فلسفې ده چې مسلمانانو وحدت یووالي ده، په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو احسان په فقهي لحاظ لاره لشته او تشته، اما غوره مناسب نه ده.
د عرفه او لوی اختر او دغه راز د روژې د پایل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نوی نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو له مخې عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات میدان کې د حج د مراسمو د پای ته رسولو لپاره پکې راټولېږي. لامدې عمله دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیکمرغه ده چې حج ته نوي تللي، ډېری روژه نیسي او په دې ورځ عبادت کوي. یادونه ورده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې کال د حج په مراسمو کې افغانستان ته د 10,000 ګډون کوونکو برخه ورکول شوې ده، او د هر حجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,230,000 افغانۍ څخه زیات ټاکل شوی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې شاید اسې کسان کم نوي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لاس کتابونه ولري، خو یو داسې کس هم شته چې لسګونه عامه کتابتونونه جوړ کړی دي. دا څوک دی؟ دا کتابتونونه چیرې جوړ کړی، ولې او څه ګټه یې خلکو ته رسېدلې؟ په دې اړه جزئیات دغه کس په خبرو پیل شي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نومر کړی دی.
د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤل مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو 12 کاله مخکې له خپل کلي د میدان وردګو ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ، او اوس یې د کار ثمره په درې ولایتونو کې 9 عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګو ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې هم درې کتابتونونه جوړ کړي دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د ګربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي.
ښاغلی محمودی وایي دا کتابتونونه چې ډېری یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجمنونو او دیني مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی، په هر یو کې له 1500 کنیولې تر 3000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یو په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که موستاتی که دولتی داری دی او که نور ارگان ندی مو ستر و سپوری چه همکاری پده برخه که نده کری ده طول همکاری ده آم و خلکو ده ده زوانان و ده ده بایستاز خلکو ده ده خواهین دو ده چه همی نقدی مرستی کری دی او همی کتابون مرستی کری دی لمکسره.
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودی چې د لسانس تر کچې په اقتصاد کې زده کړې کړې وای، له دې کار خوښ دی ځکه په خبره یې ګټې خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسره ناست و. ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لوران دي ته زمانونه مې ډېرې تکړه دي. زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده د هغه زوی نه مې ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي، نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی. نو وې زمن مې د هماغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د هماغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړی ده. دغه شانې د تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بېلابېلې علمي ادارې لکه د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هېواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی. داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هېوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسېدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چاته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو، هلته یو چاته زنګ وهو. کله چاته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو، هغه نه رخیژي په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. حتی نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ یو دای ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي. نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلې افغانستان څخه سرپاړ کې کېم د واټساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوري دولت هیڅ توپیر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب ته توفیر دی چې هغه لنګۍ نه پېچله دا لنګۍ لري او هغه ژره نه درلوده دا ژره لري نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي ماسک د خلکو سترګو ته خاورې اچولې دي خدای دې وکړي چې دا زما ږغ تاسو ټول افغانان واوري او زما د قسم په الله یې چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ژوند که روغ یې که درد لری تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.